امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
نن ما زیګر لن قرینا کابل ته د عبدالرشید دوستم لرستنی دوه څو شپې ورسته د بم په 14 کې څور لس کسان ووژل شو. د افغانستان او پاکستان د خارجه وزارت د مرستیالانو په مشرۍ د عمل کاری ډلې نن لومړی غونډه وکړه او په خیبر پښتونخوا کې په یو مرګانی برید کې د تحریک انصاف پاکستان کاندید وژل شوی دی.
جنرال دوستم ویلی دی د خپل خلکو په غوښتنه هیواد ته ستون شوی دی.
آن نظر به خواستشان شخصا خودم آمدیم.
د سولې او پیوستون دپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان د 5 کاري کمیټو لومړنۍ غونډه پرانستل شوه.
جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره همکاري واخیستل شي.
د دې او نورو مطالبونو علاوه د پاکستان راتلونکو انتخاباتو په حق لمرکه هم لرو. خو اول د دې ساعت خبرونه واورئ چې سی سلیمان شاه وایي.
السلام علیکم. د جنبش ملی اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې په ترکیه کې اوسېده نن د یکشنبه په مازیګر کابل ته راستون شو. خو کابل ته له رسېدو څو شېبې وروسته په یو ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شو او 500 نه زیات نور زخمیان شو. د کابل د پولیسو مطبوعاتي سلاحکار حشمت الله ثانیزي امریکا غږ ته ویل چې برید شاوخوا 5 بجو وشو. ویل کېږي چې په وژل شوو او ژوبل شوو کسانو کې د امنیتي ځواکونو افراد هم شامل دي. معلومه نه ده چې برید به چا کړی، خو په کابل کې زیاتره مرګاني بریدونه یا طالبان کوي او یا یې د داعش طرفدار وسلوال کوي. دوستم چې د ملیشو پخوانی قماندان او جنگ سالار دی په داسې حال کې کابل ته راستون شوی چې د تیرو 19 ورځو راهیسې د فصلحاو طرفدارانو په شمالي ولایتونو کې مظاهرې او اعتصابونه کړي دي او هیواد ته یې د هغه د راستنېدو غوښتنه کوله. دوستم خپلو انډیوالانو ته په وینا کې د خپلو راستنېدو په باب وویل:
وا مردم، دو گپ داشت، یکه آمدن جنرال دوستم
دوستم چې اصلا تیر کال ترکیه ته د درملنې لپاره تللی و، وروسته له هغې چې پر امنیتي ځواکونو باندې د جوزجان د پخواني والي احمد اشجي د قید کولو، وهلو ټکولو او جنسي ازار تورونه ولګېدل، په انقره کې پاتې شو. لوی څارنوالي په دې اړه تحقیقات کوي، خو معلومه نه ده چې دوستم به محاکمه شي او که نه. احمد اشجي امریکا آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي که د افغانستان عدلي او قضایي ادارې دوسیه ونه څېړي، دی به نړیوالو محکمو ته رجوع وکړي. خو د جمهوري ریاست یو ویان هارون شخانسوري تیره ورځ په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې جنرال دوستم به بیرته خپله وظیفه پیل کړي. په عین وخت کې نن د یکشنبې په سهار د کابل د لبیجر په سیمه کې د فضله موادو په یو ډیران کې د بم د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه شوي او 4 تنه نور زخمیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سولې او د عمل د پلان کاری کمیټې خپل لومړۍ غونډه کړې ده. دا غونډه نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې وشوه. مشري د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو په غاړه لرله. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي په خپله وینا کې ویل:
هدف د دې ناسته دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسی او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت مرستیاله میرمن تهمینه جنجوعه چې د پاکستانی حتمشتي کوله ویل، پاکستان تمه لري په دې غونډو کې به په ګډه سره په مهم مسایلو باندې خبرې اترې وشي. په اسلام آباد کې د امریکا خبریال ایاز ګل په خپل رپورټ کې وایي چې طالبان ته د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د سولې د مذاکرات وړاندیز او موقتی اوربند په نتیجه کې په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي او پر پاکستان باندې د امریکا فشار زیات شوی چې طالبان خبرو ته راضي کړي. تیر هفته د امریکایي مامورانو او طالبانو ترمنځ د غیر مستقیمو تماسونو په اړه خپرو شوو رپورټونو د افغانستان د مطبوعاتو پاملرنه او توجه راجلب کړه. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو پارلماني کاندید اکرام الله ګنډپور نن په عمرګانی برید کې وژل شوی دی. له ګنډپور سره یوځای د هغه ډرایور هم وژل شوی دی او درې تنه ملګري زخمیان شوي دي. هغه د عمران خان یو نږدې ملګری ګڼل کېده. په بنو کې د متحده مجلس عمل ائتلاف پر ګاندي او د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی اکرم دولانی باندې هم ډزې شوي خو هغه روغ رمټ بچ شو. ګنډپور دریم کاندید دی چې په پاکستان کې د انتخاباتو نه مخکې وژل کیږي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د چهارشنبې په ورځ پارلماني او صوبایي انتخابات وشي. د عامه افکارو له سرویګان نه داسې معلومیږي چې د تحریک انصاف ګوند له خپلو نږدې سیالانو نه مخکې او په اغلب ګمان عمران خان به وګټي، خو د سیاسي چارو مستقل څېړونکي فکر نه کوي چې انتخابات به په شفافه توګه وشي. د پاکستان پوځ په انتخاباتو کې د هر ډول لاسوهنې تورونه په کلکه رد کړي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن ادعا وکړه چې د ای بی آی مفتشانو د هغه د پخواني همکار د خبرو د ثبتولو په اړه محکمې ته غلط معلومات ورکړي دي. ټرمپ ویل داسې کاري چې د ای بی آی جاسوسانو په غیر قانون ډول په 1415 لمریز کال کې د انتخاباتي کمپاین په دوران کې د هغه د انډیوالانو تلیفونونه ثبتول. د ای بی آی ځانګړی مفتش چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ د روسانو د لاسوهنو په اړه تحقیقات کوي، د یوې مخصوصې محکمې په اجازه د ټرمپ د نږدې همکارانو تلیفوني مکالمې ثبت کړې وې. تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. متحده ایالاتو د جنوبي سوډان په کورنۍ جنگ کې ښکېلو خواوو ترمنځ تېر هفته د سوډان په پایتخت خرطوم کې د سولې د مذاکراتو د ناکامۍ په اړه ژور اندېښنه ښودلې. جنوبي سوډان په 1990 لمریز کال کې له سوډان نه خپل استقلال اعلان کړ، خو د جمهور رئیس سلوا کیر او د هغه د پخواني مرستیال ریک ماشر ترمنځ د شخصي او قبیلوي اختلافاتو له امله جنوبي سوډان په یو خونړي کورنۍ جنگ کې راګیر شو. 3 میلیونه خلک بکوره شوي دي او په لسګونو زره خلک وژل شوي دي. څو ځلې ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب او د افریقایي هیوادونو د هلو ځلو په نتیجه کې اوربندونه اعلان شو، خو یوې خوا هم ورته اعتنا ونه کړه. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د افریقا څلور هیوادونو ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې نن د یکشنبې په ورځ د سینګال پایتخت ډاکر ته رسیدلی دی. ښاغلي شی د سینګال سره څو تجارتي تړونونه لاسلیک کړل. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د بریکس سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر جنوبي افریقا ته هم سفر وکړي. هند، چین، برازیل، جنوبي افریقا او روسیا دغه تجارتي سازمان غړیتوب لري چې د چین په ابتکار باندې جوړ شوی دی. او د اسرائیلو د دفاع وزارت نن د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سوریې نه د وایټ هیلمټس په نوم د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو د نجات او ژغورنې د رضاکارانو ډلې غړي ایستلې دي او یو ګاونډي هیواد ته یې رسولې دي. وایټ هیلمټس یا د سپینو فولادي خولیو ډله چې د روان 8 کلن جنگ په دوران کې په هوایي بمباریو کې زخمي شوي خلک خوندي ځایونو ته رسول ژوند په خطر کې و، ځکه په کومو خورونو کې شیدوی فعالیت کوو اوس له خلکو نه خالی شوي دي او زیاتره د سوری د رژیم قواو بیرته نیولې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خبرو کې مو د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه کې خبر واورید. په دې حق لر لږ وروسته مرکې لرو، خو اوس راځو د موضوع ته چې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان د 5 کاري کمیټو اوله غونډه نن د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بارانیو چارو په وزارت کې د پاکستان او افغانستان د بارانیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو لخوا پرانستل شو. د کابل نه خبریال لیمین یازی رپورټ راکړی دی.
نن د افغانستان او پاکستان د عمل پلان کاری کمیټو لومړی ناست جوړه شوه. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان 5 کاری کمیټې بچې د دواړو لورو څخه لوړ پوړي چارواکي پکې برخه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په عملي کېدو او د کار په میکانیزم بحثونه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د دې غونډې د پرانیستلو مراسمو ته په وینا کې هیله وښوده چې دا غونډې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور جوړولو فضا په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي.
هدف د دې ناسته دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسی، او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاری واخیستل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان 15 کمیټې لري چې سیاسي او ډیپلوماټیک کمیټه، د کډوالو چارو کمیټه، نظامی کمیټه، امنیتی کمیټه او اقتصادی کمیټه پکې شامل دي. د دواړو خواو څخه لوړ پوړي چارواکي د دغه کمیټو مشري کوي. د عمل د پلان د کاري کمیټو د ناستې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن تهمینه جنجو وویل چې پاکستان تمه لري تر څو په دغو کمیټو کې په ګډه سره په یو لړ مهمو مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تهمینه جنجو وویل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند وړاندیز ټول هیله من کړي دي. دوی موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپل ژمنتیا پیغام لیږدوو، او دا څرګنده ده چې پاکستان د ښاغلي غنی د سولې او روغې جوړې له وړاندیز څخه ملاتړ کوي، او دغه راز د هغه د اوربند له وړاندیز څخه چې ډېرې هیلې یې راټوکولې دي ملاتړ کوي. دواړو چارواکو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان بشپړ شوی، او دواړو هیوادونو په کابل او اسلام آباد کې پرې په مسلسلو ناستو کې بحثونه کړي دي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید غفور امریکا غږ ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل پلان د عملي اقداماتو لپاره اوس مهال زمینه برابره ده.
افغانستان په دې برخه کې ډېر زیات اقدامات کړي دي، او د عملي د چارو د پیل کېدو لپاره زه فکر کوم اوس زمینه برابره ده چې هغه د تروریزم پر ضد مبارزه ده، هغه که د سوداګریزې راکړې ورکړې اسانتیاوې دي، هغه که په یو بل باندې د تورونو نه لګول دي، هغه که د باور د فضا رامنځته کول دي، او هغه که د تروریزم پر ضد مبارزه کې د نیت پاک نیت ښکارندوی دي او هغه ضمانتونه دي.
افغانستان او پاکستان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د سولې او پیوستون لپاره په ګډ پلان موافقه کړې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسامبلۍ کاندید اکرام الله ګنډاپور په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک وایي چې د ګوند مشر عمران خان په ګډون ټولو ته خطر دی. هغه د حکومت نه د امنیت د ساتلو غوښتنه هم کړې ده. د ډیوا رادیو خبریال رحمان بنیری مرکه واوري.
او ډېر افسوسناک واقعه نن شو، او مخکې مې ضرور باندې د اسلام له شی وو هم شهید شوی دی. اسرار ګنډاپور هغه موږ لو منسترو وکی دا ډېر افسوسناک واقعه ده. الله تعالی دې په جنت نصیب کړي.
خټک صاحب، ستاسو ګوند ته دا ځل د پاکستان چې کوم ادارې دي د هغو لخوا ویل شوي دي چې خطرې دي، دړکې یا ګواښونه درته شوي دي ستاسو د ګوند غړو ته؟
بالکل، دا تھریټس ورک موجود دي. مخکې نه الله کو ډېر ښه شوي، خو دا تھریټس موجود دي. ډیفینیټلی موږ ټول خیال ساتو چې دا داسې حادثه بیا ونه شي.
الیکشن کې خو وخت ډیر کم پاتې شو، خو بیا هم کمپین روان دی، نو تاسو د ګوند کمپین چې دی هغه به هم داسې روان وي کنه؟ تاسو سټریټجی یا تګلارې بدلوي سورز لپاره؟
کمپین خو روان دی، زه اوس کمپین فل سپیډ کوي. کمپین خو نشي سٹاپ کړی، زه غواړم چې جلسې به وخت پر روانه وي. الله تعالی نه نو غواړو چې خو په دې وخت نه پاکستان خلاص.
امنیت یا سکیورټی لپاره تاسو سره ډیماند یا غوښتنه لرئ چې د دې کاندیدانو ته یا امیدواران ته ورکړل شي په دې حالاتو کې؟
دا ډېر ضروري و چې هر کینډیډ ته په کاري سکیورټی ملول شي، او چې کوم ځای جلسې یا سکیورټی د حکومت ذمہ‌داري ده چې دا سکیورټی هغه په کاري پروایډ کوي هر ځای کې. کمزوري شي دا نه و.
ستاسو د ګوند مشر عمران خان صاحب ته اکثر زیات خلک راغونډيږي، او څو ځله موږ په سوشل میډیا ولیدل چې خلک ورنږدې ورته غواړي هغه ته. نو تاسو فکر کوئ دا غ په جلسو کې اوس د خلکو سره نږدې ملاوېدل یا ورتک چې دی هغه د مشکلاتو سبب ګرځېدي شي؟
بالکل، عمران خان ته ښه دی، خو الله تعالی شکر ته اوسه پر خیر ده، او موږ ټول الله په اسره باندې، او حکومت هم ذمہ داری ده چې سکیورټي عمران خان ته فل سکیورټي ورکړي، وسمره کینډیډ چې پاکستان کې دی ټول په سکیورټی په کار ده.
تاسو ته پرمس اٹک سے پخپل د صوبې اعلی وزیر پاتشیوی په هم او دو باندې پاتشیوی وز بیا امیدوار دی او شمیر حلقون نو پخپل تاسو ته هم اس غواخونه شوی دی د خپنی غیار ته امنیتی دارو پیغام در لګلې
ما ته اوس داسې تر ته بده راغله خو سکیورټی ما سره یې پولیس موجود دي او یو خپل سکیورټی خال ساتي.
څوک کیدا حمله تاسو فکر کوي د پسا شو کې دشي
دا مونږ یې سم شوی دی دا څوک کدی کې رنگ رنگ شکو شو باندې
دا امریکا غاگ آشنا ریڈیو منځنۍ صفه 1290 ایف ایم 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د جریان په باره کې منګل مخ کې د ډان د ورسپانې د خبريال او ژورنالیس اسماعیل خان سره مرکه کړې ده.
تاسو څه فکر کوئ چې دغه د انتخاباتو جریان کوم خواته روان دی، دغه ملک کوم خواته بیا بیا یې؟ ځکه چې 25 تاریخ باندې انتخابات په کاندیدانو باندې حمله شوې دي، رپورټونه موږ ته راغلي دي، مذهبي ګوندونه کړي دي، لاس سره یو کړي دي او نواز شریف او خور په زندان کې دي. خلک څه فکر کوي د آزاد او عادلانه انتخاباتو توقع لري؟
دا چې د دې خدواره فن دی، یو چې کوم تاسو خبرو کړه د کاندیدټ چې کوم خطر دی او په فننن دوا شوې دي، حمله شوې دي، یو کې اسرار الله ګډا پور چې کوم امیدوارو بدر اسماعیل خان کې د صبح سم دی او دغه لپاره هغه پکې وږي شوی دی. او بیا چې کوم دینو اکرم دورانی چې باندې هم حمله شوی ده، او تاسو په هغه کې به چې څو د روان دي او امین شته د امیدوار هارون بلور بیا په بلوچستان کې در شوی ده. د لازمي خبر ده چې دا خو مخکې نه خطر موجود و، حکومت چې کوم دینو خبرداري هم کړو پرونه بلو رسوم په پاکستان د سینټ سټینډینګ کمیټه پاکستان او حالات روزی خبر حالات روان دی تاسو خبر وکړل د سیاسی ګوندونو د غیر مشرانو مقدمه چلیږي او دین ته پکې دي چې هغه ګوندونه چې کوم د رغد لاندې راغلي دي، د قانون د ضد لاندې راغلي، د غیر دغه خو ټکول کیږي، د غیر دغه نیو کیږي چې دا د دې مخه نیول کیږي، د انتخاباتو نظر ورکاو دي، د ټاکنو نه
محروميږي
چې دې پکې پوره برخه وانه. د پیپلز پارټي دا هم دا خبره کیږي، مسلم لیگ نواز دا ګوند دا هم دا خبره کیږي، نو د دې دغه خطر دغه دی چې دا وټون دغه رنګ حالت وشي، نو دغه سیاسي ګوندونه به خامخا پاکستان په تاریخ کې دا خبره پاتې شوی دا چې کله یو سیاسي ګوند الیکشن بیل نو بیا په دې متبل باندې دا الزام ضرور لګی، تور ضرور لګی چې دا انتخابات ته کې غلا شوی دا پدې کې د سر ابې انصافي شوې دي، نه انصافي شوې ده، نو بیا هغه دا کې یو بیا سیاسي مشکل را شروع شي، نو دې دا کې دا دواړه خطر موجود دي پدې انتخاباتو پدې ټاکنه کې.
نو سوال دا دی چې پدې کاندیدانو کې چا ته به زمينه مساعد وي چې هغه ډېری رای وګټي او آینده صدر اعظم شي؟
د څومره مختلف سرویګانې شوې دي د ټاکنې په بابت د پی ټی آی یا پاکستان تحریک انصاف د عمران خان سے ګوند چې کم دی هغه ته زمينې زیاته دغه دغه د چې دغه دی
مساعده.
پنجاب چې کم دی نو د نورو صوبو په نسبت پنجاب کې مقابله زیاته سخت ده د پی ټی آی او د پاکستان مسلم لیگ نواز، نو دا به اوس کتلی چې پاکستان کې دا خبره کیږي په خوانم دا دغه چې په اسمبلی کې پارلمان کې د پنجاب اکثریت عددی اکثریت شوا دی، نو کم چاسی ګوند چې پنجاب وګټي دغه مطلب دی چې بیا پاکستان کې کوم دور جا سر نور ګوندونه واړو واړو ګوندونه ځان سره یې چې پاکستان په وفاق کې په مرکز کې خپل کوم دور کې، نو پنجاب کې هم د پی ټی آی او د مسلم لیگ نواز پرمنځ کوم دی نو دغه مقابله په پنجاب کې
ده. خلخانه یو اخیری سوال هغه ده چې په پاکستان کې د ادارې ورکوونکو په دې ټولو مسایلو باندې دومره پوي دي چې د موضوع
په خلدار چې پاکستان کې د سوشل میډیا کردار ډیر زیات غټ کردار دی. خلک خبر دي سیاسي په هلري څو څو د پټې خپل ګټونه دي چې کوم هر قسمه د پټې د پټې د وی په ووټه مګه پټې ته ورځي دا کوم کې چې څه ته وي.
بله.
دا غینه علاوه چې کوم خلک چې څه سیاسي نظر نم لري اغي هم د سیاست نه خبر دي دغه په اوجه باندې خپل خپل څه جوړول شي
چې
کوم پټه ته ووت واچي او کوم ته وانه شي.
ډیره زیاته مننه د دان د ورسپانې خبريالو ژورنالیست اسماعیل خان کوم ودان په مخم ښه
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. اسپانیا اوس په اروپا کې د مهاجرو د پاره تر ټولو ستر د مزیده ځکه ایټالیا په دې تورانه شو چې په سمندر کې د مهاجرو د مرګونو سبب شوی دی. خو ایټالیا دغه انتقادونه چې د دوی د سخت دریز رژیم په خلاف باندې د مهاجرو په حق لکېږي رد کړی دی. مظاهره چانو د مهاجرو د ډوبېدو او مرګ پر د ایټالیا د کورنۍ چارو په وزارت ورچولې ده. د راپور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
پروم کې د چهارشنبه په ورځ مظاهره چانو د کورنۍ چارو د وزارت مخې ته مظاهره وکړه. هغه د ایتالیا حکومت په دې توران کړ چې لاسونه په وینو سره دي. مظاهره وروسته تر هغه وشو چې د اسپانیې د ژغورنې یوې خیریه بیړۍ د لیبیا په ساحل کې یو داسې متروکه ویجاړه شوې بیړۍ پیدا کړله چې د یوې ښځې او یو ماشوم مړی پکې و او یوه بله ښځه یې ژوندی وژغورله. خیریه موسسه د لیبیا پر ساحلي ساتونکو تور لګوي چې له کډوالو سره یې مرسته نه ده کړې.
دا د دې نتیجه ده چې د ژغورنې خیریه بیړۍ په مدیترانه کې نه پرېښودل کیږي. دا یې مستقیمه نتیجه ده.
د ایټالیا حکومت د دې اونۍ په سر کې 15 نور اروپایي هیوادونه دې ته مجبور کړل چې 450 کډوال ورسره شریک کړي.
زما هدف دا دی چې هر څوک خوندي شي او له هر چا سره مرسته وشي، خو ایټالیا ته د هر چا د راتلو مخه هم ونیول شي.
د اروپایي ټولنې یوه اداره فرانټکس وایي تقریبا 3000 کډوالو تیره میاشت د مرکزي مدیترانې له لارې ایټالیا او مالټا ته سفرونه وکړل. دا شمیر د 2018 کال د جون له میاشتې نه 80% کموالی څرګندوي.
د کډوال شمیر په مخکنی حکومت کې کم شوی ځکه پخوانی حکومت د لیبیا سره یو شمیر معاملې وکړلې چې دا شمیر کم شي، خو څرنګه چې اوس د غیر حکومتي مؤسسو بیړۍ ایټالیا ته نه پرېښودل کیږي نو د کډوال شمیر لا نور هم کم شو.
ملګری ملتونه وایي چې په وو کډوالو کې یو تن په اوبو کې ډوبېږي. له کوم وخت راهیسې چې د ایټالیا حکومت د خیریه مؤسسو بیړۍ ایټالیا ته تللو نه اشاره کړې دي. اروپایي اتحادیه په دې هڅو کې ده چې دې کار ته څه ډول ځواب برابر کړي.
هغه نظریه چې اوس پرې بحث کېږي دا ده چې د کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه څنګه اجرا شي، د فرنټکس نقش پیاوړی شي او د کډوالو بار څنګه شریک شي.
اسپانیا اوس په اروپا کې د کډوالو ستر شمیر قبلوي. د جون په میاشت کې 4400 کډوال ورغلل. په ټولیز ډول هغه غیر منظم کډوال چې اروپا ته ورزي د 2018 کال په اولو شپږ میاشتو کې د هغوی شمیر 6000 ته ورسید. دا شمیر د تیر کال د همدې وخت تقریبا نیمای څرګندوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د روغتیا د چارو مقامات ویلي دي چې ولسی مشران او مرسته کوونکي ادارې هڅه کوي چې په جنوب کې د پولیو د واکسین په مقابل کې پراته خنډونه له منځه یوسي. د قندهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلاوی چې د حوزې په سطحه غونډه شوې ده او دوی ته ډاډ ورکړ شوی دی چې ممکن د هلمند په ولایت کې وسلوال طالبان کور په کور د واکسین له کمپین سره موافقه وکړي چې وروسته به یې لړۍ د جنوب نورو ولایتونو ته پراخه شي.
ډاکټر صاحب پخلا، په کندهار کې د پولیو واقعیت زیاتی خطرات موجود دي، روسي پرمختګونه د واکسین په اړه باندې چیشتي؟
کندهار کې موږ مشکل چې درلود یغه د شاول کوټو خکریزو مینشنو غورک ډېر لږ لږ ساحو د میوان دغه ساحو کې درلود. د مخالفینو سره زموږ هغه د ځینو ارګانونو د طریقه شروع دي، موږ ناسته درلودله کدای سپیلمن که او مثبت تغییر و تحول راست چی اگه بیا روزگان تم زمینه مسایده که کابل زابل که بنده مشکل لسی و پا کندار که بم حال سی
تاسو اول چی ناست مو کردی ناست لچا سرا ده دولت مخالفین هم پدی که حضیر و ده نریوال سر سلیب ده کمیچه مرسندوی نیادونه ناست ده چا تر منز واسو
ده WHO یونیسف دیر مسودت لری پدی بخش کشی یو شه لسرسی ده کمپین ده شد تدبیخ ده پار زمینه مسایده که چی اغا کور پا کوری پا طول ولیت پا طول ساوی که تر سرسی نو ده اغا مسئولیت دیر WHO پر غاره خسته دی چی ده مخالفین سر خبری و که ده مشکل حل
ده هلمند پاره باندې تاسو ویل چې بیا به نمونه سي د روزګان لپاره او د زابل لپاره هم په هلمند کې تصمیم پر څه باندې ونیول شو
تصمیم نهایی پریکړه نه ده سوې معلومات چې WHO از مشکاري شریکانو مشته په مجلس کې راکي هغه ویل چې خبرې شروع دي کدای سي هلته یو عمومي اجازه ترلاسه شي چې کور په کور دي واکسین تطبیق شي نو که چیرې په مشکل ده مشکل په هلمند کې هلته طبیعي خبره د روزګان کې به هم تاثیر کوي مثبت او زابل کې
دروانی میشتی په پیل کې په روان کمپاین کې د دې حوزې لشپارس لکه یل دې څخه اضافه کوشنیان چې هدف لاندې دي نه لکه ودونی وزر کوشنیان د کمپاین څخه پاتې سوی دي دا رقم د کیک دی
لوی کتله ده خو نو لوی کتله بیا هم د هلمند او د روزګان تشکیلې په کندهار کې د شمیر ډیر لږ دی څو زره شل زره
جناب حساب تقریبا دا رقم چې موږ یادو نږدې و یو میلیون ته دی کوشنیانو چې د واکسین د پروګرام څخه په مسلسله توګه پاتې کیږي خطرات هم تاسو بیانوي بهتر نه ده چې دغه خبره چې دولت مخالفین کوي چې مسجد په مسجد وسی پر ځای دی چې بیخي هیڅ ونه سي دې ته ولې اهمیت نه ورکول کیږي چې مسجد وسی
هغه ستراتیژي واقعا ډیره موثره او کاره تګلاره نه ده چې مسجد په مسجد ورسو موږ چې اوس کور په کور ګرځو دروازه ورته کوو کورنۍ د مشرانو سره خبرې کوو درې ورځې څلور ورځې د مخې اعلانونه ورته کوو په کندهار کې تقریبا موږ څخه په د ولایت په سطحه چې حساب کې شل زره پنځلس زره کوشنیان پاتېږي نو که چیرې دا موږ مسجد به مسجد کړو یو عمر به څنګه خپل بیده کوچنۍ راواخلي چې راوله زه مسجد ته ورولم هلته د دومره ډیرو نارینو په موجودیت کې زه خپل کوچنۍ هلته
تشکر چون دیوز
خبرونه په پای کې د دې ساده څو خبرونو غټ کی د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې په ترکیه کې اوسېده نن د یک شنبه په مازیګر کابل ته راستون شو خو کابل ته لرسېدو څو شېبې وروسته په یو ځانمرګ برید کې څوارلس تنه وژل شو او له پنځوس نه زیات نور زخمیان شو دوستم چې د ملیشو پخوانی قماندان او جنگسالار دی په داسې حال کې کابل ته راستنېږي چې د تیرو نولس ورځو راهیسې د هغه په صلحو طرفدارانو په شمالي ولایتونو کې مظاهرې او اعتصابونه پیل کړي دي او هیواد ته د هغه د راستنېدو غوښتنه کوله د افغانستان او پاکستان د سولې او د عمل د پلان کاري کمیټې خپله لومړۍ غونډه وکړه دا غونډه چې نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په ودانۍ کې وشوه مشري د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو په غاړه لرله او په کاري میکانیزم باندې بحث وکړ په اسلام آباد کې د امریکا غا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې طالبان ته د جمهور رئیس غنی لخوا د سولې د مذاکرات وړاندیز او موقتي اوربند په افغانستان کې د سولې امکانات زیات کړي دي نن د یکشنبې په سهار د کابل د لبیجر په سیمه کې د فضله موادو په ډیران کې د بم په چاودنه کې دوه تن ماشومان مړه او څلور تنه نور زخمیان شوي دي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو پارلماني کاندید اکرام الله ګنډپور نن په مرګانی برید کې وژل شوی دی نوموړی دریم کاندید دی چې په پاکستان کې د انتخاباتو نه مخکې وژل کیږي د دې نه مخکې په پېښور کې هارون بلور او په کوټه کې سراج رئیسانی په مرګانیو چاودنو کې وژل شوي وو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن ادعا وکړه چې د FBI مفتشانو د هغه د یو پخواني همکار د خبرو د ثبتولو په اړه د څارنې او مراقبت محکمې ته غلط معلومات ورکړي وو ټرمپ ویل دا ښکاري چې د FBI جاسوسانو په غیر قانوني توګه د دیارلس سوه پنځه نوي هجري شمسي کال په انتخاباتي کمپاین کې د هغه د مشاورانو څارنه کوله او تلیفوني خبرې به یې ثبتولې
درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.